شبکه‌های اجتماعی صدای آمریکا دنبال کنید.
آمریکا غږ د نن سه شنبه د مهمو خبرونو سرټکی. ایران ته د خبرو لپاره وروستی فرصت. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي واشنگتن ښایي له ایران سره د هرمز تنګي د بیا پرانیستلو او د ایران د اتومي پروګرام په اړه خبرې وکړي. ولسمشر وایي نوي مذاکرات د ایران رژیم ته د یو ښه سند د لاسلیک کولو وروستی فرصت دی. د روسي او اوکراین جګړه کې ملکی تلفات. روسي او اوکراینی چارواکو پر یو بل د بریدونو له امله د ملکی تلفاتو خبر ورکړی. د سپینې ماڼۍ چارواکي وایي ولسمشر او د هغه ټیم د روسیې او اوکراین ترمنځ د جګړې په پای ته رسولو کې د رغنده رول لوبولو ته ژمن دی. او په افغانستان کې د ماشومانو د خوارځواکۍ بحران. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د مرستو د کمښت له امله په افغانستان کې میلیونونه خوارځواکي ماشومان او میندې روغتیایي خدمتونو ته له لاسرسي محرومه کیږي.
سلامونه ونیکی هیلی د امریکا غږ خبری خبرونه ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د 2018 میلادي کال د اگست میاشتې څلورمه نیټه ده. نن په دې خبری ټولګه کې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه ذکر شوي دي. هیله ده په دې نیم ساعت کې موږ سره مل وسئ. زه برېښنا عمر خیله یم. نن په خبرونه کې د ایران سره د امریکا د روانو خبرو اترو په اړه تازه معلومات له سالم مندوخیل نه اخلم. نوشابه آشنا په افغانستان کې د خوارځواکۍ د بحران په اړه د ملګرو ملتونو تازه راپور شریکوي او ګالیا رڼا نورسانۍ به په بریتانیا کې د هغو کډوالو په اړه د نوي پلان جزئیات راکړي چې د انګلیس چینل له لارې هغه هیواد ته ورځي. ټولو نه مننه. لږې شیبې کې تاسو ته درځم. لومړی د ایران مسله راسپړو. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د خبرو اترو یو نوی پړاو د ایران رژیم ته وروستی فرصت برابروي څو یوې هوکړې ته غاړه کیږدي. سالم مندوخیل راسره دی. مندوخیل صاحب، ولسمشر ترامپ وایي ایران یا به هوکړه کوي یا به بشپړ تسلیمیږي. ایران ته د وروستي فرصت نه د ولسمشر ترامپ هدف څه دی؟ ایران او د سیمې هیوادونو یې په اړه څه ویلي دي؟
برښنا جانی، ولسمشر ترامپ پرون رسنوی ته وویل چې امریکا به تر سیشن به، یعنی نن ورځی پوری، له ایران سره د هرمز ستراتیژیک تنګی د بیرته پرانیستلو په اړه خبرې وکړي او وروسته به دا خبرې د ایران د اټومي پروګرام موضوع هم روان غاړي. هغه وویل چې دا خبرې د ایران په غوښتنه او د سیمې د هیوادونو قطر، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو په ملاتړ تر سره کیږي. ولسمشر ټینګار وکړ چې د وخت له کوم محدودیت سره مخامخ نه دی او غواړي چې د یوې سترې جګړې د مخنیوي او د ډیرو خلکو د ژوند د ژغورلو ته یو فرصت برابر کړي. تر دې مخکې ولسمشر ترامپ ایران په دوه مخۍ تورن کړی و، ځکه چې د ده په وینا ایران په پټه له ډیپلوماتیکو لارو خبرې اترې تعقیبوي او په ښکاره یې له تاییدولو څخه ډډه کوي. ولسمشر ترامپ دا څرګندونې وروسته لاغه وکړي چې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اسماعیل بقایی د دوشنبه په ورځ وویل چې له امریکا سره هیڅ ډول خبرې اترې نسته او تهران یوازې له عمان سره د هرمز تنګي د بیرته پرانیستلو په اړه خبرې کوي. د امریکا ولسمشر د خبرو د اوسنی پړاو او د دغو خبرو د پاره د ټاکل سویو شرایطو پاړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې تاسو به نن یا سبا خبر سئ.
د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د دوشنبه په ورځ په سپینې ماڼۍ کې د پوځي کورنیو په اړه د یو اجرایوي فرمان د لاسلیک کولو په مهال خبریالانو ته وویل چې د سر وهلو وړاندې وغوښتل ایران ته وروستی فرصت ورکړي.
زه غواړم له سر پرې کولو مخکې هغوی ته وروستی فرصت ورکړم. هغه څه چې موږ پلان کړي عملي کول یې ډیر سخت کار دی. وګورو چې څه پېښېږي. زه په دې ډیر ویاړم چې خلکو ته یو فرصت ورکړم. دا یو لوی پریکړه ده. پر یو هیواد دومره لوی برید تر سره کول زه غوره ګڼم چې دا کار ونه کړم. البته موږ مخکې هم ډیر لوی بریدونه کړی، خو هغه عادي لوی بریدونه وو. هیله لرم چې هغوی به له عقل څخه کار واخلي.
ولسمشر ترامپ وویل امریکا ټاکلې و چې د یکشنبه په شپه ایران سخت وځپی، خو د هغه په خبره تهران چې نه غوښتل دا گزارو خوري د هرمز تنګي پاړه د خبرو غشتنی د پاره اړیکه ونیوله. ترامپ وویل د سیمیو شمیر نورو هیوادونو هم ورسره اړیکه نیولید.
موږ همدا اوس په خبرو بوخت یو، او دا خبرې د ایران په غوښتنه او د سعودي عربستان، متحده عرب اماراتو او په ځانګړي ډول د قطر او همداراز نورو هیوادونو په حمایت کیږي. د ډیرو هیوادونو مشرانو اړیکه ونیوله چې ډیری او یا ټولې په یو نه یو ډول زما ملګري دي. هغوی ټولو غوښتل چې وروستی فرصت ورکړل شي. دا یو وروستی فرصت دی چې یو ښه سند لاسلیک کړي.
د قطر د بهرنیو چارو وزارت د سیشن به پورز وویل چې د سولې د پاره په روانو هڅو کې پرمختګ سوی دی.
موږ تاییدولی شو چې له ټولو اړخونو سره هڅې لا هم روانې دي. همدا اوس چې موږ خبرې کوو د موضوع د ډیپلوماتیک حل په لور ګورو. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ روانې هڅې اوس ډیرو پرمختللو پړاوونو ته رسیدلې دي، او موږ له ټولو اړخونو سره کار کوو څو د هڅې یوې بریالۍ پایلې ته ورسیږي. نو زه تاییدوم چې هڅې لا هم روانې دي او همدا اوس دوام لري.
د قطر د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وویل چې د قطر برسیره د پاکستان او عمان په ګډون منځګړي هیوادونه په ګډه پر دې موضوع کار کوي ترڅو د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو اترو د اسانتیا لپاره زمینه برابر کړي. ایرانی مقامات وړاندې ویلي چې د هرمز تنګي په اړه له عمان سره ګټوري خبرې کړي دي. ولسمشر ترامپ ټینګار کړی چې ایران ته به د دې اجازه ورنه کړي چې د هرمز له تنګي څخه د تیریدونکو کښتیو څخه محصول ترلاسه کړي، او خبرداري ورکړي چې که څوک پر دغه مسیر برید وکړي د امریکا له ځوابي برید سره به مخامخ شي.
په عین وخت کې د امریکا د مالی وزیر سکاټ بیسنټ نن وویل چې د هرمز تنګي د کړکیچ په اړه د پرمختګ او بریا احتمال شته، او کېدای سي ډیر ژر داسې یوه هوکړه وسي چې دغه مسیر پرانیزي. بلخوا د متحدو ایالاتونو د ځواکونو لخوا د ایران د بندرونو محاصره دوام لري. د امریکا د پوځ مرکزي قومندانې سنټ کام د دوشنبه پر ورځ وویل چې د جولای په 14مه د دغې سمندري محاصره د بیرته پیل کېدو راهیسې د څلور څلوېښت سوداګریزو بیړیو مخنیوی کړی، او لږ تر لږه دوه داسې بیړۍ له کاره غورځولي دي چې د ځواکونو د امر له منلو څخه یې ډډه کوله. برښنا جانې
سلام مندوخیل صاحب، تاسو نه مننه کوم. موږ به د سیمې په اکله خبرونو ته دوام ورکړو. مننه. د لبنان او اسرائیل مرکچی پلاوی د امریکا په منځګړتوب نن سه شنبه د ایتالیا په پلازمینه روم کې د خبرو وم پړاو پایل کړ چې مخه یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوربند چوکاټ د هوکړې عملی کول دي. دا خبرې لاغې وکړې وروسته کېږي چې دواړو لوریو د جون په میاشت کې تر 500 پړاوونو خبرو وروسته پرې موافقه کړې وه. د هوکړې له مخې اسرائیل باید په تدریجي ډول د لبنان له جنوب څخه ووزي، او لبناني پوځ به په هغو سیمو کې ځای پر ځای کېږي. د هوکړې یوه مهمه برخه د حزب الله بې وسلې کول دي. ټاکل شوې ده چې د اسرائیلي ځواکونو وتل او د لبناني پوځ ځای پر ځای کېدل په لومړي سر کې په ځینو امتحاني سیمو کې ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي چې د دواړو هیوادونو تخنیکي پلاوی به په روم کې د چوکاټ د هوکړې د بشپړ عملي کېدو پر چټکتیا تمرکز وکړي. د لبنان او اسرائیل د خبرو پر وړاندې یوه مهمه ننګونه د حزب الله مخالفت دی. دغه ډله د اسرائیل او لبنان د مستقیم مذاکراتو سخته مخالفه ده. د اوکراین چارواکي وایي روسي ځواکونو نن سه شنبه د دغه هیواد د سومي ښار پر ملکي سیمو شپږ هدایت شوي بمونه غورځولي چې پکې د ماشومانو په ګډون درې تنه وژل شوي دي. روسیې له څه باندې څلورو کلونو راهیسې د اوکراین پر ښارونو د ګلایټ یا هدایت شویو بمونو بریدونه کوي. د پخواني شوروي اتحاد دغه بمونه د لارښود سیستمونو په نصبولو سره عصري شوي، او د زرګونو کیلوګرامه چاودیدونکو موادو د لیږد وړتیا لري. په ورته وخت کې روسي چارواکي وایي چې اوکراینی ډرونونو د سه شنبه په شپه د روسیې په دریو ګودامونو بریدونه کړي دي چې 15 کسان یې د مسکو اړوندې سیمې په چیکوف ښار کې وژلي او لس نور یې ټپیان کړي دي. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي امریکا غږ ته ویلي چې ولسمشر ټرمپ غواړي د روسیې او اوکراین جګړه پای ته ورسیږي څو دا بېرحمه وژنې ودرېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د شمالي سودان د دارفور په یوې محکمې د بی پیلوټ الوتکې هغه برید غندلی چې 15 تنه پکې ووژل شول. وزارت د شخړې له دخیلو غاړو غوښتي چې په ملکي خلکو له بریدونو ډډه وکړي. د بهرنیو چارو وزارت یو ویان وویل چې امریکا د سودان د جګړې د ختمولو لپاره هڅې کوي. ویان زیاته کړې چې امریکا د ولسمشر ټرمپ تر مشرۍ لاندې له خپلو متحدینو او نورو شریکانو سره د یو بشردوستانه اوربند رامنځته کولو او د سودان د خلکو د کړاو د ختمولو لپاره په ګډه کار کوي. د بهرنیو چارو وزارت همدغه راز د جګړې لښکې لغاړو غوښتي چې په ملکي خلکو دې بریدونه نه کوي او اجازه دې ورکړي چې بشري مرستې په ټول سودان کې اړمنو خلکو ته ورسول شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو سازمان وایي چې د 2026 کال د اپریل میاشتې راهیسې په سودان کې د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو کې لږ تر لږه 780 تنه ملکي خلک وژل شوي دي.
حقیقت پسې ګرځو د پیښو له زړه څخه افغانستان او نړۍ د خلکو غږ اورو. دقیق تحلیل
انساني لیدلوری او حقیقت ته بې ساري او پوره ژمنتیا
د امریکا غږ پښتو خبرونه.
موږ د امریکا غږ د تلویزیون، رادیو او ټولنیزو شبکو له لارې تحقیق کوي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي غیر قانوني کډوالۍ او د انرژۍ پالیسۍ اروپا له جدي ستونزو سره مخ کړې ده. دا غا سرګندونې داسې مهال کیږي چې د برېټانیې د ښي اړخ اصلاح ګوند د انګلیس چینل لارې د کډوالو د مخنیوي لپاره د شایي سمندري ځواک د کارولو پلان اعلان کړی، خو فرانسې مخالفت کوي. ګالیا رڼا نورستانۍ دا خبر تعقیب کړی. ګالیا جانې، ولې د دې موضوع په اړه اوس دومره پراخ بحثونه روان دي او د دې پلان مخالفین څه وایي؟
برخلا دا بحث یوازې د بریتانیا د کورنی سیاست موضوع نه ده، بلکې د اروپا د امنیت، کډوالۍ او د هیوادونو د حاکمیت له پراخ بحث سره تړاو لري. د سویتا وروستۍ پیښې چې زرګونه کسان له مراکش څخه د هسپانیې خاورې ته واوښتل، د اروپایي مشرانو اندېښنې زیاتې کړې. له همدې امله د اصلاح ګوند هڅه کوي چې د کډوالۍ موضوع د خپلو انتخاباتي ژمنو په مرکز کې وساتي. دغه ګوند د دوشنبې په ورځ خپل پلان چې د کډوالو د تعقیب عملیات دی معرفي کړ او ادعا یې وکړه چې دا به د دویمې نړیوالې جګړې رئیسې په مانش کانال کې تر ټولو لوی پوځي عملیات وي. د دې ګوند مشر وایي که د دوی حکومت جوړ شي، د پناه غوښتونکو کوچنۍ کښتۍ به په سمندر کې ودروي او سپرلۍ به یې بیرته فرانسې ته ولېږدوي. د برېټانیا صدراعظم اندي برنام هم د یکشنبې په ورځ ژمنه وکړه چې د مانش کانال له لارې د پناه غوښتونکو د راتګ د مخنیوي لپاره به پرله پسې او بې وقفې اقدامات وکړي. دا ژمنه وروسته له هغې وشوه چې تازه شمېرو وښودله د هغه حکومت د کار په لومړیو دوه اونیو کې له 2000 څخه ډیر کسان د مانش کانال لارې بریتانیې ته داخل شوي دي. له بلې خوا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروستۍ څرګندونې هم د دې بحث سیاسي اهمیت زیاتوي. ټرمپ وایي غیر قانوني کډوالۍ د اروپا له سترو ستونزو څخه ده او اروپایي هیوادونه باید د خپلو سرحدونو د خوندي کولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي، خو عملي اړخ یې لا هم د بحث وړ دی، ځکه فرانسې دا طرحه غندلې ده. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې دا پلان به د فرانسې د ملي حاکمیت، د نړیوال سمندري قانون او نړیوال قوانینو ښکاره سرغړونه وي. وخت به ښکاره کړي چې د فرانسې له همکارۍ پرته د دې پلان عملي کول به له څه ډول جدي قانوني او ډیپلوماتیکو خنډونو سره مخ وي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي اروپا باید د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي او دا موضوع د اروپا له مهمو ننګونو څخه ده.
وګورئ، اروپا باید د غیر قانوني کډوالۍ مخه ونیسي. زه اروپا تر هر چا ښه پیژنم، حتی تر هغو کسانو چې اوس یې اداره کوي. زه له اروپایي مشرانو سره ښې اړیکې لرم. زما په اند دوه لوی عوامل اروپا زیانمنوي: لومړی غیر قانوني کډوالۍ او دویم د انرژۍ مسله.
د ترامپ سرګندونی وروسته له هغې کېږي چې د بریتانیا د ښي اړخې اصلاح ګوند د آپریشن فورټرس په نوم نوی پلان اعلان کړ. د ګوند مشر نایجل فاراج وایي که واک ته ورسېږي د شاهي سمندري ځواک په وسیله به د انګلیسي کانال له لارې د کوچنیو کښتیو د رسېدو مخه به ونیسي. هغه وایي د هسپانیې تر واک لاندې د سویته وروستیو پیښو وښودله چې اروپا د کډوالۍ له جدي بحران سره مخ ده.
ولی اوس؟ ځکه زما په اند د تیرې اونۍ په پای کې په سویته کې چې څه وسول هغه وښودله چې دا وضعیت څومره جدي دی. د بریتانیا خلک نور ستړي سوي دي او زه په رښتیا باور لرم چې د ایران له لوري موجود ګواښ هم خورا جدي دی.
د اصلاح ګوند وایي د دوی حکومت به د دویمې نړیوالې جګړې رئیسې د انګلیسي کانال تر ټولو لوی پوځي عملیات ترسره کړي او هیڅ غیر مجاز کښتۍ به د بریتانیا ساحل ته ونه رسیږي.
د نایجل فراج په مشرۍ به اصلاح بریتانیا دا بحران د تل دپاره پای ته ورسوي. موږ به د آپریشن فورټرس عملیات پیل کړو او د بریتانیا شاهي سمندري ځواک ته به دنده وسپارل سي چې هیڅ غیر مجازه کښتۍ د بریتانیا ساحلونو ته ونه رسیږي.
خود فرانسې حکومت نیوکه کړې چې د فرانسې له اجازې پرته د کډوالو بیرته فرانسې ته ستنول به د فرانسې د ملي حاکمیت، نړیوال سمندري قانون او نړیوالو قوانینو خلاف وي. د بریتانیا د اصلاح ګوند دا پلان یوازې هغه وخت عملي کېدای شي چې په راتلونکو عمومي ټاکنو کې واک ترلاسه کړي. خو تر هغه مخکې د کډوالۍ پر سر د بریتانیا، فرانسې او اروپا هیوادونو ترمنځ سیاسي او حقوقي بحثونه لا هم دوام لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کانګرس ته خبر ورکړی چې یاد وزارت غواړي په یو شمیر هیوادونو کې د خپل ډیپلوماتیک حضور د کمولو په هدف خپل 15 ماموریتونه یا استازولۍ وتړي. دغه وزارت په دې اړه د امریکا غږ د افغانستان څانګې د پوښتنې په ځواب کې ویلي دي چې یاد وزارت ژمن دی چې د خپلو راتلونکو اقداماتو په اړه کانګرس ته اطلاع ورکړي. د بهرنیو چارو وزارت امریکا غږ ته په خپل استول شوي پیغام کې د ډیر وضاحت ورکولو پرته ویلي مونږ په دې تمرکز لرو چې ډاټ ترلاسه کړو څو زموږ ډیپلوماتیک حضور اغیزناک، ګټور او د امریکا د خلکو لپاره ګټور وي. د رویترز خبری آژانس لیکلي د بهرنیو چارو وزارت تېره اونۍ د کانګرس یو شمیر کمیټو ته خبر ورکړی چې پلان لري د ګرینادا په سنت جورجز، د جاپان په ناګویا، د اندونیزیا په میدان او دولاکې او په کامرون او کاناډا کې خپل ماموریتونه یا استازولۍ وتړي.
د نړۍ او افغانستان په اړه مهم خبرونه د امریکا غږ د رادیوي خبرونو لالاري په پښتو او دری ژبو په لنډو څپو 9300 کیلو هرتز اوریدلی شي.
په ملګرو ملتونو کې د ډنمارک استازي کریتا مارکاس لاسن په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ 15 کال یو خوشنوونکې کلیزه وبلله. میرمن لاسن د اګست په میاشت کې د امنیت شورا دورې مشري په غاړه واخیستله. لاسن 13 ورځې ویل چې د امنیت شورا به د اګست په میاشت کې د افغانو ښځو او نجونو لپاره د طالبانو د 15 کلنې واکمنۍ په عواقبو تمرکز کوي. هغې ویل ډنمارک چې هر کله د امنیت شورا دورې مشري کړې ده نړیوالو قوانینو او په خاص ډول بشری قوانینو ته د درناوي غوښتنه کړې او د ښځو، سولې او امنیت مسلو ته لومړیتوب ورکړی دی.
زمون په باور دا یو ډیره خوشنوونکې کلیزه ده. په افغانستان کې وخت د طالبانو د بیا رسیدو 15 کال وشول. مونږ به هم په یو ډول د دې یادونه وکړو. په دې میاشت کې بعض مونږ د تمرکز یوه برخه د افغانستان خلکو او په خاص ډول ښځو او نجونو ته د دغې موضوع په لویو عواقبو متمرکزوي.
طالبان د 2020 کال د اګست په 15مه بیا په افغانستان واکمن شول او سمدستي په ښځو او نجونو باندې کلک محدودیتونه ولګول او تر شپږم ټولګیو ورپورته یې په تعلیم باندې هم بندیز ولګاوه. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی په افغانستان کې د ماشومانو د خوارځواکۍ د مخ په زیاتیدونکو بحران په اړه خبرداري ورکړی. د ژمنې سره سم د خبر نور حال له نوشابې آشنا اخلم. نوشابه جانې، په خیر راغلې. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په تازه راپور کې د ماشومانو د خوارځواکۍ ډیر جدي بحران بللی. د دې بحران عمده لاملونه یې څه ښودلی دي؟
برښنا جان، بالکل. لاملونه یې څو په ګوته شوي: د شخړو، بیروزګارۍ، د خوراکي توکو د بیې لوړوالی، او د بشري مرستو کمښت په ګډون د خوارځواکۍ په کچه کې د دې خطرناک زیاتوالي لامل شوي دي. دبليو اف پی وایي ساکال د تغذیه پاتې پروګرامونه په منځني ختیځ کې د شخړو او د پاکستان پولي تړل کېدو له امله فلج شول. د شخړو اکمالاتي لارې بندې کړې چې په پایله کې په افغانستان کې نږدې 1 میلیون میندې او ماشومان د 15 میاشتو لپاره د تغذیه اړینو خدماتونه بې برخې شول. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي ساکال ډیرو ماشومانو حتی د خوراکي توکو د پراخ شتون په موده کې هم کافي خواړه نه درلودل. د روان کال په لومړۍ او دریو میاشتو کې د ماشومانو د خوار ځواکۍ د خوراکي توکو د نه خوندیتوب کچه دومره لوړه شوه چې نفوس، البته د افغانستان د نفوس 40% برخه یې اغیزمنه کړه. د دبليو اف پی د تازه رپورټ په اساس په افغانستان کې د خوار ځواکۍ د بحران په اړه نور جزئیات په رپورټ کې اوري. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی په تازه رپورټ کې ویلي چې په داسې حساس وخت کې چې د خوړو د نړیوالو پروګرامونو ته تر بل هر وخت ډیره اړتیا ده، د بودیجې کمښت د ژوند ژغورونکو خوراکي او تغذیوي پروګرامونو د کچې راکمولو سبب ګرځي.
افغانستان's nutrition crisis.
په افغانستان کې د تغذیه بحران ورځ تر بلې مخ په خرابېدو ده. یو لبد مرغه موږ نشو کولای د جګړې، اقلیمي ناورینونو، بیکاری او په منځني ختیځ کې د هغه بحران پښتون کې چې د خوراکي توکو بیې لوړې کړې دي، د دې ستونزې مخه ونیسو. په میلیونونو ښځې او ماشومان له سخت خوارځواکۍ سره مخ دي، او د خوړو د نړیوال پروګرام د مرستندوی خوراکي توکو د ترلاسه کېدو په هیله په بیرنې توګه سیمه ایزو روغتیایي مرکزونو ته ورځي.
WFP food.
WFP وی کابیرانه مرسته تر لاسه نشي، نو دوی او شریکان به ونی شي کړی چې په راتلونکو میاشتو کې د نورو ماشومانو د خطرناک خوارځواکۍ مخه ونیسي، چې له امله به د ماشومانو ژوند له ګواښ سره مخ شي. په افغانستان کې د مور او ماشوم د برخې متخصصین هم په دغه هیواد کې د ماشوم د خوارځواکۍ یو لامل مور ته د کافي او ښه خوړو نه رسیدل ګڼي.
په افغانستان کې د مور او د ماشوم خوارځواکۍ ډیره زیاته ده، او د ماشومانو خوارځواکۍ ورځ په ورځ زیاتیږي. دا ولې؟ د دې لپاره چې مور په خوارځواکۍ مخامخ ده، او د ژوندانه زر اولې ورځې ډیر مهمې دي چې د مور د نسل شروع کیږي او تر 2 کلنۍ پورې ادامه مومي. که چیرته امیدواره مور ښه خوراک ونه کړي، نو ماشوم به څنګه وده وکړي؟
د خوړو نړیوال پروګرام دا خبرداري وروسته له هغه ورکړ چې په ډاګه شو چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې خوارځواکي خورا خطرناک کچې ته رسیدلې، او اټکل کیږي چې د اکتوبر تر میاشتې پورې به دا وضعیت لا پسې خراب شي.
خو دلته د نړیوالو مرستو کمک خورا ژور دی، او نن ورځ یوازې د هر وو خوارځواکه میرمنو او ماشومانو څخه د یوې د تغذیه لپاره بودیجه شته. د هیواد په درېمه برخه کې ضایعات په جدي توګه دي. بیا هم موږ په میلیونونه ناامیده میندې تش لاس لیږو. د دوی د ماشومانو ژوند په خطر کې دی. د یوې نړیوالې ټولنې په توګه موږ باید اوس د ماشومانو د مړینې د زیاتوالي د مخنیوي لپاره اقدام وکړو، کوم چې دا بحران راپارولی.
په افغانستان کې د ماشومان خوارځواکي معمولا د جولای او اکتوبر میاشتو ترمنځ خپل اوج ته رسیږي، چې لامل یې د ساري ناروغیو زیاتوالی، د اوبو او حفظ الصحې خراب وضعیت، د تغذیه اړوندو اړینو خدماتو ته د لاسرسي کمښت، او د خوراکي توکو د نه خوندیتوب د کچې لوړیدل دي. په افغانستان کې د خوارځواکۍ په اړه په داسې حال کې اندېښنې ښودل کیږي چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي په 2018 کال کې تر دې مهاله په افغانستان کې د پولیو 18 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. که څه هم دغه سازمان په وروستي راپور کې د نوو پیښو د ثبت راپور نه دی ورکړل شوی، خو افغانستان او پاکستان لا هم په نړۍ کې هغه هیوادونه دي چې د پولیو ډېرې پیښې لري. برېښنا جانې،
ډېره مننه نوشبه آشنا، ستاسو د معلوماتو نه ښه ورځ ولرئ. د فوربس اقتصادي مجلې د 2023 کال د اگست میاشتې لپاره د نړۍ لسو شتمنو کسانو نوملړ خپور کړی دی چې د هغوی ټوله شتمني شاوخوا 2.6 تریلیون ډالرو ته رسیږي. ایلان ماسک د سپیس اکس او تسلا مالک د 6.5 میلیارد ډالرو شتمنۍ په لرلو سره د دې نوملړ په سر کې دی، خو د هغه شتمنۍ د جولای په میاشت کې 3.3 میلیارد ډالره کمه شوې ده. لری پیچ چې د ټکنالوژۍ د برخې سوداګر او کاروباري دی، د 2.2 میلیارد ډالرو د شتمنۍ سره دویم، او د امازون شرکت بنسټ ایښودونکی جیف بیزوس د 2.8 میلیارد ډالرو د شتمنۍ سره د نوملړ دریم شتمن کس دی. سرګی برین، مایکل ډیل، مارک زکربرګ، جنسن هوانګ، لری الیسن، برنارد ارنو او وارن بافت په ترتیب سره د دې نوملړ له څلورم نه تر لسمه پورې ځای لري. او ټاکل شوې ده چې سبا چهارشنبه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آیرلند بلفاست په ښار کې له کوربه هیواد سره د 5 ورځنیو نړیوالو لوبو لړۍ پیل کړي. د خبر تفصیل له جعفر خان څخه اخلم چې دلته راسره دی د کرکټ ګرو زموږ. خان صاحب په خیر راغلی. دا لوبه راته وایست چې دا لوبه چې سبا ته پیلېږي له خیره سره، دا څرنګه لوبه ده او د دې اهمیت او ارزښت په څه کې دی؟
مننه برېښنا جانې. دا یو ورځنۍ لوبه ده چې هره لوبډله 5 اورونه لوبه وي، 5 لوبې دي، او آیرلند د دغه لوبو کوربه دی. افغانستان شاوخوا 4 کاله وروسته آیرلند ته سفر کړی دی. افغان لوبغاړي 13 اونۍ انګلند ته ورسېدل او دوی د مانچستر په ښار کې د دغو سیالیو لپاره یو لړ تمرینونه وکړل. د دغو لوبو د ارزښت په اړه تاسو ویل، ارزښتونه یو ارزښت دا دی چې که هر لوبډله دا لوبه او یا دا سیریز ګټي، نو په نړیواله درجه بندۍ کې دوی مخکې ځي. د افغانستان لپاره بل ارزښت دا دی چې افغانستان لوبډله 2020 کال نړیوال جام ته روانه ده، نو دا د لوبډلې د ترکیب د برابرولو لپاره یو ښه فرصت بلل کیږي. بالخصوص چې کیپټان هم نوی شوی دی، رحمت شاه نوی کیپټان ټاکل شوی دی او نوی روزونکی راغلی دی، نو دوی دواړو لپاره یو بل ښه فرصت هم دی چې دوی د خپلې لوبډلې په قوت او په ضعف باندې لا ښه آګاه شي او ښه پوه شي او نړیوال جام ته یو ښه لوبډله برابره کړي. رحمت شاه چې نوی کیپټان دی، هغه ویلي دي چې دوی آیرلند ته د سیالیو د ګټلو لپاره راغلي، نو راځي چې داغه د خبرې وورو بیرته راګرځو.
د ورلد کپ کوالیفایینګ لپاره دا میچن موږ ته ډېر ضروري دی چې وګټو. ان شاء الله موږ پریپریشن ډېر ښه شوی ده، کوشش کوو چې یو یا دوه میچ ونه ګټو، باید موږ سیریز وګټو یا وایټ واش کړو. موږ دغه په نیت راغلي.
هان صاحب، د ورزشي خبرونو په لړۍ کې زموږ د فوتسال ملي لوبډله هم د کانتیننتال سیالیو کې برخه اخیستې ده او لوبې کوي، په دې اکلا څه تازه معلومات دي؟
د افغانستان د فوتسال د لوبډلې مینوالو ته خبر البته نشته، په دې معنا چې دوی د کانټیننټل په چمپینشپ کې لوبیږي. تر دې دمه دوی لوبې کړې او دواړه بایللې دي. 13 ورځې تر د ویتنام یو لوبه وګټله، او تر هغه مخکې تایلند چې کوربه هیواد دی شپږ یو ترې لوبه وګټله. درېمه لوبه چې سبا چهارشنبه ده چې د آیرلند سره د افغانستان د کرکټ لوبه کیږي، دوی په تایلند کې له روسیې سره لوبه کوي، او د پنجشنبه په ورځ د نیوزیلند سره لوبه ده. البته دا لوبې په تایلند کې کیږي او په کوربه تایلند سربیره افغانستان، روسیه، نیوزیلند او ویتنام هم پکې یو بل سره سیالي کوي. نو وګورو چې سبا افغانستان د دغه دوه ماتو غچ اخیستی شي له روسیې څخه کنه.
هان صاحب، تاسو دلته اوس موجود یاستئ، نو بس نور خبرونه به د کرکټ بیا په راتلونکو ورځو نه تاسو نه اخلو.
حتما
کوربدان خوشاله اوسئ.
مننه. بس سبب هم د فوټبال خبر بیا مینه مال ولودین کو ته وایو، د کرکټ خبر ډیره مننه.
ډیره مننه. مننه. قدرمنو لیدونکو، دا د امریکا غاګ د نن ورځې خبری خبرونه. ساسو د ملتیانه ډیره زیاته مننه. د امریکا غاګ دری او پښتو خبرونه له دوشنبه نه تر جمعې ورځې پورې د افغانستان په وخت له ماخام د 9:30 بجو نه تر 10 بجو پورې د امریکا غاګ په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه باندې په ژوندۍ بڼه لیدلای شئ. شپې او ورځې مو په خیر. تر بیا مو سکتن ملشه.